دری بچیش وی السلام علیکم. دازدی رادیو دادی سات خبرانه زحمت شی برولندی که وام پتکنیکی چارو که تاهر روشن را سرم راست کهی. دخبرانه چپ منزنی سپت دولش پج نمی پتو لفان سان که خبریشی پا کابل مزاری شریف هرات کندهار خوست گردیس جلال آباد و سرآباد چارونو که در افم پسلا شهر پینزه سپا هم اوریدلی شی. پا دی خبرانه که دا افغانستان پاره دا پاکستان دا بحرانویو چارو دا وزیر سرگندوانی خبرو چپ ملگرو ملتو که اکردی. دا پاکستان و امریکا دا اړیکو پاره چه دا یوشمیر سیاسی چلونکو پا وینا خبر جگلی ترسیدلی دی هم اوریدلی شی. خود خبرانه دا نور مطالبو تر در پیشندنی مخی خبرونه لرو پا بحرانویو خبرونو که دا سر خبرونه داری چه دا پاکستان دا بحرانویو چارو وزیر هینا ربانی کروی هیواد پا افغانستان که دا سول تینگشت او دا غمقصد تا. در رسیدو لپاره لافغان حکومت او متحد ایالاتو سره همکاری تجمنده. پا بحرانوی خبرونو که با ده هم واروی چه اروپایی هیوادونو ده ملگرو ملتو پا امنیت شوراکی ده سوریه ده شخری پاره ده نوی پریکردیک لپاره ده روسی او چین ده ملاتر حاصل اولو پا مقصد پا سوریه بندی ده سمدستی بندیزونو لگولو خوشتنه لری کرده ده. او اروپایی اتحادی او ده امریکا متحد ایالاتو پا ختیز بیت المقدس که ده اسرائیلو لالوری ده نویو یول سو کورنویو ده جوڑولو پریکړه خندلې ده. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ازادي راډیو د کابل سټوډیو ته ورځو. له هغه ځایه د افغانستان مربوط کورني خبرونه احمد زبیر ژمن اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په لویدیځ کې د بس بمی چاودنې چې د یولسو کوچنیانو په ګډون شپاړس کسان پکې ووژل شول وغندله. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي پولیسو د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د هیروینو د تولید شپږ فابریکې له منځه وړي، او په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په یوې حملې کې اته پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په لویدیځ کې په یو بس بمی چاودنه چې د یولسو کوچنیانو په ګډون شپاړس کسان پکې ووژل شول وغندله. چارواکي وایي په بس کې سپاره کسان پرون په هرات ولایت کې د واده له مراسمو څخه سرهستانه شوي وو چې بس په مو سړک کې په خښ شوي ماین وخوت. چارواکو د دغې چاودنې پړه پر طالبانو اچولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولند دا په بېګنا خلکو ملکي خلکو بېرحمانه حمله وبلله او زیاته کړه د حملې عاملین تروریستان د خلکو د ژوند خیال نه ساتي او د سولې د له منځه وړلو چې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د دغې حملې په اړه په یوې اعلامیې کې ویلي دا ډول حملې به افغانان په افغانستان کې د یوې سوله ییزې او ډیموکراتیکې ټولنې له جوړولو څخه ونه ګرځوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د پولیسو په یوې پوستې حمله کړې. اته پولیسي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. په هلمند کې د پولیسو یو چارواکي سمنوال احمد اسماعیل هوتک ازادي راډیو ته وویل دغه حمله تېره شپه ناوخته شوې، د یو برید کوونکي جسد هم په ساحه کې پاتې شوی دی. د هلمند والي ویان داود احمدي هم پېښه تاییدوي او وایي د برید کوونکو ډله لویه وه او په لږ وخت کې د امنیتي پوستې ودانۍ هم نړولې ده. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د هیروینو د تولید شپږ فابریکې چې ارزښت یې شاوخوا درې سوه میلیونه ډالر اټکل کېږي له منځه وړي. د کورونا چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه فابریکې په دو بیلو عملیاتو کې له منځه تللي.
ارزش مجموعی دو عملیات تقریبا بیشتر از 300 میلیون دلار آمریکایی
میشه. دای وای زمونږ د محاسبه لمخې د دغه دو عملیات عمومي ارزښت له 300 میلیون آمریکایی ډالر نه لوړ دی. د دې سرګندوی کې چې طالبان، القاعده او تروریزم سرنګه د ترهګرۍ او جګړې لپاره د هیروینو له دغه فابریکو نه ګټه اخلي. احمدی ویل په دې عملیاتو کې له 300 کیلوګرام نه ډیر هیروین او په سلګونو کیلوګرام هغه کیمیاوي مواد هم چې د هیروینو په جوړېدو کې ترې نه کار اخیستل کیږي ترلاسه شوی دی. او د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډ عملیاتو کې یولس وسلوال مخالفین وژل شوي او و نور ژوندي نیول شوي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تېره شپه په مامون سیمه کې وروسته له هغې وشول چې د شینوارو د دو قومونو ترمنځ د شخړې له امله په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ راپور ورکړل شو. بلخوا د سیمې څو تنه اوسېدونکو په دغې جګړې کې په دغه عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې ادعا هم کړې ده. خو د ننګرهار والی وایي دا خبره رد کړې ده. افغانستان په اړه خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروایی هیواد یې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او دغه مقصد ته د رسېدو لپاره له افغان حکومت او متحده ایالاتو سره همکارۍ ته ژمن دی. حنا دا خبره د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا پر مهال وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره په تړاو تورونه کړې ده. د حقاني شبکې وسلوالو د سپتمبر په 14 په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو مهمو ځایونو حملې کړې وې. پاکستان له حقاني شبکې سره تړاو په وار وار رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل
in full solidarity with the people
da hamkari hal izale aw da afghanistan la khalko sara bash par paywastun pa sima ke da soli sabat aw sokali yawazine larda pakistan gwali pa khpal tol wa sabatawan la narewal aw malgro pa khas da wal da afghanistan aw mutahida la tul hukumatun sara zamung da waqt da muhim mubarazo pa de taakun ko shebo ke khpal masuliyat ada kri
in one of the most important struggles of our times
حنا یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو وروستۍ وژونکې حملې وغندلې. وی ویل پاکستان د تروریزم او بنسټپالنې پر ضد مبارزې کې د پخوا په څیر ژمن دی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر خبرداری ورکړ که چیرې ایران خپل هستیو پروګرام ته دوام ورکړي د پوځي حملې له خطر سره به مخامخ شي. ګرارد اروا د سې شنبې په شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال دا خبرداری ورکړ. د فرانسې سفیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چیرې ایران هستیو وسلې تولید کړي څه به وشي، وویل زه باور لرم چې ځینې هیوادونه به دا مسله ونه زغمي. ده زیاته کړه که چیرې موږ له ایرانیانو سره د خبرو په کار کې بریالي نه شو، د پوځي عمل خطر به زیات شي. د لویدیځو هیوادونو مشرانو په وار وار په ایران تور لګوله چې هستوي وسلې تولیدوي، او دا چې اسلامي جمهوریت د ایراني مغني کولو پروګرام نه بندوي. ملګرو ملتونو ورباندې څلور ځلې بندیزونه لګولي دي. تهران ټینګار کوي چې د ایراني مغني کولو پروګرامې د سوله ایزو مقصدونو لپاره دی. د اروپایي کمیسیون رئیس حوزه منویل براسو نن د پورونو بحران د اروپایي اتحادیه په تاریخ کې تر ټولو ستره ستونزه وبلله. براسو د فرانسې په شتراسبورګ ښار کې اروپایي پارلمان ته د وینا پر مهال وویل د دغه بحران حل ممکن و.
We are confronted with the negative effects of an ongoing global
موږ د خطرونو د نړیوالو روانو ارزونو له منفي اغېز سره مخامخ یو. په دې توګه دا زموږ مسؤلیت ده چې په یورو او په مجموع کې په اروپایي اتحادیه باندې اعتماد بیرته حاصل کړو. موږ دا کار په هغه صورت کې کولای شو چې وښیو د واحد کرنسۍ یا پولي واحد د ساتلو، د یو فعال پراخ او د منابعو له پلوه اغېزمن اقتصاد درلودلو لپاره د ضرورت وړ ټولو پرېکړو توان لرو.
Inclusive and resource efficient way.
براسو د غراز د اقتصادي بحران د لمنځوړلو په مقصد په ټولو مالی راکړو ورکړو باندې د مالیو لګولو وړاندیز وکړ. دا وړاندیز اروپایي کمیسیون منلی، خو د اروپایي غړي هیوادونه یې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه باید تصویب کړي. اروپایي هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې د شخړې په اړه د نوي پریکړې لپاره د روسیې او د چین د ملاتړ حاصلولو په مقصد په سوریې باندې د سمدستي بندیزونو لګولو غوښتنه لري کړې ده. راپورونه وایي د نوي پریکړې په مسودې کې چې انګلستان، فرانسې، جرمني او پرتګال برابره کړې او متحده ایالات ملاتړ کوي، ګواښ شوی که چیرې د بشار الاسد رژیم د مظاهره کوونکو ټکول بند نه کړي نور بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د نوي پریکړې په مسودې کې د سوریې د چارواکو لخوا د بشري حقونو پراخې سرغړونې غندل شوي او د شخړو د سمدستي ختمېدو غوښتنه پکې شوې ده. د امنیت شورا د نوي پریکړلیک په مساوده به د نن ورځې په وروستیو کې بحث وشي. او اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د نوو 1100 کورونو د جوړولو پریکړه غندلې ده. فلسطینیان چې ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواکه دولت مرکز بولي وای، اسرائیل په دغه حرکت سره ښیي چې د سولې له خبرو سره لیوالتیا نه لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تېرې جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني دولت د غړیتوب غوښتنلیک پر رسمي ډول عمومي منشي ته وسپاره، او نړیوالو طاقتونو په اسرائیل او فلسطینیانو غږ وکړ چې د سولې معاملې ته د رسېدو په مقصد ډېر ژر د سولې خبرې بیرته پیل کړي. اروپایي اتحادیه په اسرائیلو غږ کړی چې په ختیځ بیت المقدس کې د نوو کورونو جوړولو پریکړه د بیرته واخلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسرائیلو دا پلان د سولې د خبرو د بیرته پیل کېدو د هلو ځلو په لار کې بې ګټې وباله. د فلسطینیانو مشرانو ویلي د سولې د خبرو مخکې باید اسرائیل په لویدیځې غاړه کې د میزایلونو جوړول بند کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. روان خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او افغان حکومت سره پاکستان په خپلو ژمنو ولاړ دی. بل لور ته د حقاني شبکې پر سر د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې دومره خړپړ شوي دي چې یو شمېر سیاسي څېړونکو ته حالات خطرناک ښکاري.
پاکستان چې ډېر زیات په فشار کې راغلی دی، او په دې خاطر چې هر کېږي کو چېرې امریکا په پاکستان باندې محدوده یا نامحدوده حمله وکړي نو د هغې بچېدلو اثرات به څه وي.
په روان خبرونه کې به تاسو په ننګرهار کې لوی جګړې خبر کړو او په هرات کې د وسلو لسپارلو. تر 2:30 بجو وروسته بحث لرو. په دې بحث کې دا مسله څېړل شوې چې د برهان الدین رباني تر وشلو وروسته به اوس له طالبانو سره د سولې خبرې دوام وکړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر تیر شپه د پاکستان له ولسمشر سره وکتل او تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر او د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سلمان بشیر سره د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو خبرې وکړې. امریکا د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره ISI تورنوي چې له حقاني شبکې سره ژورې اړیکې لري. پاکستان دا تورونه ردوي، خو په دغسې کړکېچنو حالاتو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دی او غواړي چې له خپل ګاونډي او متحد ایالاتو سره همکاري وکړي. هنارا بانیکر د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل د تروریزم په له منځه وړلو کې د پاکستان ملي ګټې نغښتې دي او په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه او نړۍ کې سولې او امنیت ته ډېر حیاتي دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وینا مهمې برخې نوریاس نوري په خپل رپورټ کې راخیستې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانیکر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وویل پاکستان په ګاونډي افغانستان کې د سولې ټینګښت او د متحده ایالاتو او افغانستان له حکومتونو سره همکاري ته ژمن دی. ربانیکر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پاکستان د سه‌شنبې په ورځ متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې پر دې هیواد د دوه مخي سیاست د تور لګولو لوبه چې وایي دا هیواد له یوې خوا د سخت دریځو ملاتړ کوي او بل لور ته هم د خپل نږدې دوست چین زړه خوشاله ساتي پای ته ورسوي. ربانی کار د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل
کوآپریټیو انډیوا ان فل سولیډاریټی ود د پیپل اف
د همکاري حال زل او د افغانستان خلکو سره بشپړ پیوستون په سیمه کې د سولې ثبات او سوکالۍ وزنې لار ده. پاکستان غواړي چې په خپل ټول وس او توان له نړیوالو ملګرو او په خاص ډول د افغانستان او متحده ایالاتو له حکومتونو سره زموږ د وخت د مهمو مبارزو په ټاکونکو شیبو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز امیرالبحر مایک مولن چې دنده په ختمېدو ده تېره اونۍ د حقاني شبکه په حقیقت کې د پاکستان د استخباراتو ISI و څنګه وبلله. امریکایي چارواکو حقاني شبکه په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو او دولتي اهدافو په مرګونو حملو تورن کړې ده. مایک مولن همدارس پاکستان تورن کړ چې په کابل کې د امریکا پر سفارت په وروستۍ حمله کې د وسلوالو ډلې ملاتړ کړی چې د کار اسلام آباد په کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د پاکستان او د متحدانو ترمنځ د راپورته شوي کړکې چې یو علت هغه ستونزې دي چې د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې ټولې خواوې ورسره مخامخ دي. کار زیاته کړه دا ډیره مهمه ده چې د یو متحد په اړه له وخت مخکې قضاوت ونه شي. هغې وویل د تروریزم په له منځه وړلو کې زموږ ملي ګټې نغښتې دي او په دې باور یو چې زموږ بریالیتوب په سیمه او نړۍ کې سولې او امنیت ته ډېر حیاتي دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دا او حکومت په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله چې ډیر بې ګناه خلک پکې ووژل شول غندي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هنارا بانیکر څرګندونې مو په راپورټ کې اوریدې چې ویل اسلام آباد له تروریزم سره په جګړه کې پر خپل شمنه ولاړ دی. امریکا لا هم د پاکستان پر دې وینا شک کوي او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون منټر تیر شپه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره وکتل او تر دې مخکې پرون د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر رحمان ملک او د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سلمان بشیر سره د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو خبرې وکړې. امریکا د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره ISI تورنوي چې له حقاني شبکې سره ژورې اړیکې لري. پاکستان له حقاني شبکې سره د مرستې تورونه ردوي او د دې ډلې پر ضد له اقداماتو څخه هم انکار کړی، خو امریکایي مقامات وایي چې ISI له دې ډلې سره پوره مرسته کوي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د سیاسي چارو له کارپوه او ژورنالیست عقیل یوسفزي سره چې په وزیرستانونو کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه د یو کتاب مؤلف هم دی مرکه کړې او په پیل کې د حقاني شبکې د ځواک پوښتنه ترې کړې. عقیل یوسفزي په ځواب کې وویل
دا ډېر منظم ګروپ دی، په دې کې هیڅ شک هم نشته چې نظریاتي طور له ډېر زیات مضبوط دی. کوم چې مصدقه اطلاعات دي نو خو دا دي چې د حقاني ګروپ چې کوم جنګیالان دي د هغو تعداد د درې نیم زرو نهواله تقریبا 5000 پورې دی. که دا موږ 3000 هم ور واچوو نو یقینا چې په دې کې هېڅ شک نه پاتې کېږي چې 3000 جنګیالان چې وي هغه د افغانستان غوندې وطن کې یا زموږ قبایلي سیمه چې کوم ده هغې کې ډېر زیات اهمیت لري او هغې د غټو نه غټ حمله چې کوم ده هغه هم پیل کولی شي.
امریکا خو له دې وړاندې هم پاکستان ته دغه ډول خبرداری ورکړی، خو بیا ډېره زر خبره سړه شوې. آیا دا به هم همداسې وشي که نه؟ امریکا په رښتیا یو څه ګامونه پورته کول غواړي.
امریکا دومره حالاتو پورې په افغانستان کې د مشکلاتو سره مخ نه ده، د کومو حالاتو پورې چې میډیا خاص کر پاکستانی میډیا په کټ متری خبرونه خلکو ته وړاندې کوي، ځکه چې د امریکا چې څومره مړی شوی دی د هغه تعداد ډېر زیات کم دی. امریکې په ډېر کم لاګت کې د موږ چې د ویتنام د جنگ اندازه لګو یا موږ د عراق د جنگ اندازه لګو یا د نورو غټو جنگونو اندازه لګو د هغې په مقابله کې په افغانستان باندې هغې په ډېر کم وخت کې چې دی نو ډېر حده پورې قابو راوستی دی. خو موږ دا خبره کوو چې په کندهار کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې یا په پکتیکا کې د امریکې هغه سې ریټ نشته. نو دغه ریټ خو د ډېرو افغاني حکومتونو هم دغسې نه دی پاتې شوی، ځکه چې د افغانستان چې کوم جغرافیایي ساخت دی نو هغه داسې نه ده چې هغه د ایران غوندې یا د هندوستان غوندې یا د امریکا غوندې ملکونو غوندې هلته کې مرکزي حکومت چې دي د هغې د خپل یو هول وي. البته دا ده چې خو په افغانستان کې د افغانستان د امریکې په سفارت باندې حمله کېږي یا داسې یو شخصیت په یو حملې په نتیجه کې مري چې هغه د امریکایانو ضرورت هم وي، د هغو دپاره چې د ډېر اهمیت هم لري، یا په نیټو باندې چې دي دغسې ګزار کېږي څنګه چې په افغانستان کې وشو. نو یقیناً چې دا د سوپر طاقت چې کوم یو سټیټس دی د هغې چې کوم حیثیت دی د هغې لپاره ډېره زیاته د اهمیت خبره ده. او په دغه پس منظر کې چې بیا موږ د موجوده تریخوالي یو جایزه اخلو، نو هغه یقیناً چې کو موږ د دوی د ردعمل ته وګورو په کومه طریقه باندې چې دوی خپل تاثرات اظهار کوي یا کوم الزامات لګوي، نو په هغې کې د امریکې وزیر خارجه هم شامل ده، په هغې کې چې د امریکې د فوج مشر چې دی هغه هم شامل دی، د سی آی ای مشر پکې هم شامل دی. هغه ښکاري داسې چې دې ځله د امریکې چې د آی ایس آی په کردار باندې کوم د هغې خدشات دي، نو هغې دې نتیجې ته رسېدلې دي چې د آی ایس آی چې کوم کردار دی د پاکستان د پالیسو په حواله باندې یا د هغو دا الزام چې دی چې آی ایس آی لږې او داسې قسمه ګروپونه چې کوم دي نو د هغې معاونت کوي. نو په دومره غټ سطحي حکومتي چارواکي چې کله داسې خبره کوي او هغه بیا دا هم وایي چې زموږ سره ثبوتونه هم دي او بیا د جنګ حالته پورې چې دی نو یو صورتحال مخته رسي، نو هغې ته خو موږ ډرامه نه شو ویلی، ځکه چې د سفر طاقت شي د هغې خپلې تقاضي وي، د هغو خپلې پروټوکول وي، او د هغې خبره چې وي نو هغه د پاکستان د واکمنو غوندې د افغانستان غوندې ملکونو د واکمنو غوندې چې دي نو هغه داسې د هغو شخصي خبره نه وي، بلکې د هغې شاته چې دی د ریاست پوره یو لانچوي یو سټرکچر وي. او هم دغه وجه چې پاکستان چې دی نو هغه د دغه دړکو نه یا د دغه الزاماتو له بچ چې دی ډېر زیات په فشار کې راغلی دی، پاکستان ډېر مشکلاتو سره مخ دی او پوره ریجن چې کوم دی نو هغې کې د دې خدشې اظهار کېږي کو چرې امریکا په پاکستان باندې محدوده یا لامحدوده حمله وکړي نو د هغې به چې دی نو اثرات به څه وي. او هم د دغه نتیجه ده چې زموږ ګاونډي ملکونه چې دي هغه هم ډېر زیات په تشویش کې دي.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون منټر د جمهور رئیس آصف علي زرداري په ګډون له عالي رتبه دولتي مقامات سره وکتل. فکر کوي امریکا غواړي د پاکستان غوسه سړه کړي کنه؟ لا هم پر دې ټینګار کوي چې دا هیواد باید د حقاني شبکې پر ضد اقدامات وکړي. بل اسلام آباد ته د چین د مرستیال صدر اعظم وروستي سفر څنګه ارزوي؟
داسې ده چې زما خو نه دی خیال چې د امریکې په کوم موقف چې دی نو هغې کې به داسې بدلون راشي څنګه چې زمونږ یو سټایل لري پاکستان. زمونږ مشکلات ډېر زیات دي، زمونږ مختلفې ادارې چې کوم دي نو هغه د یو بل سره چې دی نو د رابطو د فقدان د وجې نه چې د مشکلاتو ښکار دي. تر څو پورې چې د دې ملاقاتونو حواله موږ ورکوو یا د دې ذکر کوو نو هغې کې ما ته داسې نظر ښکاري چې د پاکستان میډیا چې کوم دی نو هغه د حقایقو یا دا د شمار یا د معلوماتو نه زیات د امریکې په ردې عمل کې چې دی نو خپل پالیسي یا خپل کمنټ چې کوم دي یا خپل لیکلو چې کوم دي نو هغه ورمخکې کوي. ځکه چې موږ کو اندازه ولګو دا د چین چې کوم نایب وزیر اعظم راغلی دی نو انټرنیشنل میډیا بلکې بس پاکستانی اخبارونو چې د هغې د رحمان ملک سره کوم ملاقات شوی دی نو هغې کې رپورټنګ دا کړی دی چې هغه په خپله باندې د سینکیانګ صوبې کې چې کوم د طالبانو یا د عسکرت پسندو کوم ګروپ ته یا د هغو چې کوم سرګرمیان دي د هغې لفټ ورکړی دی او دغه میټنګ چې کوم د رحمان ملک او د چینی مشرانو په منځ کې شوی دی نو د هغې بنیاد چې و هغه د امریکې او د پاکستان تعلقات نه و، بلکې هغه د دغه طالبانو نه یا د دغه عسکرت پسندو نه، چونکې چین ته په خپله باندې هم خطره ده هلته کې دغه خلک فعالیت هم لري د چین سینکیانګ صوبه کې. آیا پاکستان په دې پوزیشن کې ځای چې هغه به د چین او د ایران یا د سعودي عرب یا د داسې نورو ملکونو چې دی نو حمایت واخلي؟ زما په خیال باندې دا یو خوشفهمي ده یا یو خواهش کېدای شي چې د چین غوندې ملک به یا د ایران غوندې ملک یا د سعودي عرب غوندې ملک به په داسې کړکېچن حالاتو کې د سوپر پاور سره چې دی زموږ دپاره هغه جنگ ته ورمخکې شي یا زموږ سره په ملګرتیا وکړي یا د امریکې په ضد باندې یو فریق به جوړ شي. چونکې امریکا یو طاقتور ملک دی او هغه دا وایي هم چې زموږ سره ثبوتونه هم موجود دي، نو د هغوی کیس چې کوم دی په دې واله لانجه کې باوجود د دې چې د دې خلکو په دې مخکې راتلو کې یا د حقانی ګروپ یا طالبان یا د القاعده چې دي د دوی پورې جوړېدو کې د امریکې هم خپل یو لاس دی. خو هغه دا تقاضا کوي چې آی ایس آی یا پاکستان چې دی نو هغه دې زموږ سره د دې اتحاد چې کوم تقاضې دي هغه دې پوره کړي او که زموږ سره ډبل ګیم کوي نو هغه دې نه کوي. نو زما خپل خیال دا دی چې د امریکې کم دباو چې دی نو دا به جاری وي د پاکستان په ضد باندې د امریکې عملیات ممکنه حده پورې چې دی نو په دې کې به اضافه کیږي. بل طرف ته دا به قتل وړ چې د پاکستان حکمتولي چې دی نو هغه په څه شکل کې زموږ مخې ته راځي.
د قبایلي چارو کار پوه عقیل یوسفزي وویل حقاني شبکه له درې درې نیمو تر پنځو زرو جنګیالي لري. تر دې مخکې داسې رپورټونه هم خپره شوي وو چې د حقاني ډله تر پنځلسو زرو پورې وسلوال لري او د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو کې تر ټولو ستره ډله ده. د راډیو په خبرتیا پسې په افغانستان کې تاسو د بې امنیو د مخنیوي له تازه هڅو خبرو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار ولایت د شینوارو د قام اړوند د سپینغر ولسوالۍ په مامند سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په شپه ترسره شوي د چارواکو په خبره یولس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او اووه تنه نور ژوندي نیول شوي دي. په دې اړه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا راپورټ لري.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ په مامند سیمه کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې یولس تنه وژل شوي او اووه تنه ژوندي نیول شوي دي. د ننګرهار د ولي ویاند احمد زی عبدالزی ویل دا پوځي عملیات د وسلوالو مخالفینو په ضد شوي او دوی په شینوارو کې د دوو قومونو سپایا ولی شیرخیلو له خپل منځي تربګنۍ نه ناوړه ګټه اخلي. د ویل
ګډو ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د سپینغر ولسوالۍ د مامند په ساحه کې په لنډي کلي کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یولس تنه وسپور شي معلومات رسېدل دی وژل شوی دی وسلوال مخالفین او وطن ژوندۍ نیول شوی دی. راپور تر لاسه کړی دی زئی خلکو ته افغان او بهرنی ځواکون ته په عملیاتو کې کوم زیان نه دی وخته. په دې وروستیو کې د شینوارو د دوو قومونو ترمنځ یو مناظره مسته شوی دی. دولتي دښتې په سر باندې ولایت مقام ته داسې اندېښنې راورسېدلې چې ځینې وسلوال ګروپونه د دغه منازعه نه ناوړه ګټه پورته کوي او کوشش کوي چې له یوې خوانه په دغه سیمو کې وضعیت خراب کړي، نامنی رامنځته کړي او بل طرف ته زئی خلق دي ته وهڅي چې د نشي توکو کار کوي کی دغه موضوع ولایت مقام ډیر جدي نیولې ده. والي صاحب ګډو امنیتي ځواکونو ته جدي سپارښتنه کړې دي چې په دغه ساحاتو کې د دغه اشخاصو د نیولو یا لمنځړو لپاره تدابیر ونیسي.
د شینوارو یو سیمیز مشر حاجی ملک عثمان شینواري ازادي رادیو ته په خبرو کې د شینوارو خپل منځي تربګنې نه د مخالفینو د ګټه اخیستنې مسله رد نه کړه او وی ویل
موږ هم د قومي تړون نه لرلو دا د ساجي په دې باندې عملیات کړي کنه طالبان په دوه خدمتيو هغه طالبان چې مصالحانه ډول باندې ګرځي هغه هم په شي مخې نشته ځای چې مصالحانه ډول باندې یو کم تعداد د خوب او بر له ملک دي او کته نشته یو دغه طالبان دي چې هغه خوبیا کار کوي چې هغه حکومتي ادارو ته دغوی معلومات ورسوي دغوی معلومات پیسې باندې موږ څنګه معلومات درو چې موږ هغه طالبان پیژنو چې دوی مصالحه ډول باندې ګرځي مصالحه ډول باندې موږ چې موږ طالبان نشي ګرځي او دا ځکه خصوصي چې دغه نو معلومات په حکومت کې ځکه چې حکومت په دې باندې عملیات کوي هغه راپور د حکومت سره کله چې حکومت بازار پورونه د باج کسان پیسې کې صحیح یا غلط مدغی نو خبره ده چې حکومت کې بې نظمی کړه او د حکومتي نظام نه او د قومونو ترمن جنگ نه پدې کې هر څوک مداخله کوي چې قاچاګور امپلیسی طالب امپلیسی ځکه ته نظام وجود نه لري کنه.
چارواکي وایي د سرحدي سیمو د امنیت خوندیتوب لپاره د سیمایزو پولیسو یا ارباکیانو 200 کسیس قطاعات جوړوي چې لومړی ځل په ګوشتي ولسوالۍ کې د سه‌شنبه په ورځ جوړ شول. خو د سرحدي سیمو خلک دغه تشکیلات د امنیت ساتنې لپاره ډیر اغیزمن نه ګڼي.
د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې د سیمایزو چارواکو په وینا یولس حکومت مخالفه وسلوال نیول شوي او اووه تنه نیول شوي او یولس تنه وژل شوي دي. بل لور ته افغان ځواکونو د امنیت تامینېدو د هڅو په ترڅ کې په هرات کې ادعا وکړه چې نږدې 200 میله سپک او درنه وسله یې د ډایاک پروګرام ته سپارلې. دغه وسله د هرات پولیسو د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د دولت له مخالفو وسلوالو او د مخدر موادو له قاچاقوړونکو نیولې ده. ډایاک پروګرام ته د وسلو د سپارلو پر مهال جوړې شوې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال شرف دین ستانکزی ورغلی رپورټ راکوي.
د هرات امنیه قومندان جنرال سید اغا ثاقب د وسلې د تسلیمي مناسبتي غونډې په محل ازادي راډیو ته ویل وسلې د هرات مرکز او بیلابیل ولسوالیو کې د حکومت د مخالفینو څخه نیولې د وروستیو اقداماتو لپاره د ډایاک خپل سره ډلګیو د انحلال اداري مامورینو ته وسپارلې.
چمن یو سلواتیا میلا مختلف نو وسلی چې په هغه کې کلاشینکوف او سلتاکا او شینکوف کلاکوف هم بدلای شو. یو لستی د سلویخ دزی چې چمن دغه واتیا میلا کېږي پیکا ماشین دارو آر پی جی و او آر پی جی پیکا آر پی جی او پیکا تی یو لس میلا دی راکت انداز آر پی جی افتو آر پی جی دوا و میلا دی او مختلف الله و طفان چی دی نهاش پیت میلا چه جمعن یو سلواتی هم میلا کی گی داغا پتول دا دیالا سو نویم کال که دا مختلف و وظایف و نور اللہ چکلاس را غلی دی نن مو دا جناب والی سیر و دا یو محفل پترس که دا دا یک پروسی تا تسلیم
شد. امنی قماندان ویل حکومت با پتول توان هغه وسلی لخل کرات ولی کری چی دی قانون خلافی کورونو که دی جهاد محل پاتوی آویا پا هر طریقه چه ول رشتونی دی سولی او امنیت لپار گوخ دی د ټولولو په محل به سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. د هرات والي داود شاه سبا د پولیسو له دغه پلان څخه ملاتړ وښوده. د تیر په پرتله یې اوس د پولیسو اداره په ورکړو کارونو کې بریالی وګڼله.
نیروهای امنیتی ما در کنار هم ثابت کردند که
والي وایي د هرات پولیس اوس په کارونو غښتلي او خلکو سره مسلکي چلند کوي چې زه یې کارونه ستایم او خلکو سره هم ښایي چې ملګرتیا او باور پرې وکړي. د هرات خار امنیتی چارې دوه میاشتې دمخه د افغانستان د نورو شپږ سیمو په څیر نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د هرات امنیت قمندانې پروسه کامیابه او بل ځکه نو دی وایي پلان داسې ده چې د ولایت نورو 15 ولسوالیو څخه به هم لاندې راتلونکي کې ونورو ولسوالیو کې د انتقال پروسه تطبیق شي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې په هرات کې 200 میله وسله ډایاک پروګرام ته وسپارل شوه. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې له بېلابېلو مخالفو وسلوالو او همداراز د مخدر موادو له قاچاقوړونکو نیول شوې وې. که په نړۍ کې څوک له انټرنیټ سره سروکار لري نو خامخا یې ګوګل ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړی دی. د دې کمپنۍ 14 کاله پوره شول. د ازادي راډیو د انټرنیټ په اعلان پسې د ګوګل د ویب پاڼې په اړه اورېدلی شئ.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
یو وخت په عادي معلوماتو لپاره لا یو تن د کتابونو پلسګونو او سلګونو پاڼې اړولې او کله به د څو ټکو د موندلو لپاره ساعتونه ورځې شپې تیرې دي. تر دې ور هاخوا زمانه بیا د منډو وه چې پوهانو به لرې لرې لارې کچ کولې څو څه معلومات ترلاسه کړي. همغه حدیث شریف دی چې علم که پوچین کې هم وي پسې ورشه. د انټرنیټ له خپرېدو سره د اطلاعاتو د موندلو نړۍ بدله شوه. خو یوه لسیزه مخکې لا انټرنیټ هم دا ستونزه نه شوای هوارولی، خو کله چې د سرچ او ګوګل ویب پاڼه را پیدا شوه نو د سترګو په رپ کې داسې امکانات برابر کړل چې د نړۍ له یوه کونجه تر بله څېړونکي او پلټونکي چې څه غواړي په هغه کې یې ترلاسه کولی شي.
زه په ګوګل کې هر هغه څیز چې د نړۍ په کوم ګوټ کې روان وي غواړم چې ځان ته خبر کړم، ګوګل ته یې ور واچوم او په ګوګل کې د هغه معلوماتو نه خبر شوم.
زه اکثره ګوګل کې د معلومات راټولوم چې مختلف شیانو په اړه وي، که هغه د موجوده حالاتو په اړه څه معلومات وي او یا هم د فلمونو یا د فیشن په اړه باندې کوم داسې معلومات وي نو هغه زه په ګوګل سرچ کې لټوم.
د ژورنالیزم په اړه باندې زه پکې توري ورچوم، زه پکې اصلاحات ورچوم او زه دغه ادارو تلاش کوم چې هغه د جرنالیزم په میدان کې زده کړې ورکوي. نو دغه ډېره زیاته فایده زه اخلم د ګوګل نه. دغه شانتې زه پکې تصویرونه ګورم او موسیقي پکې ګورم. د موسیقي لټون کوم چې کومه موسیقي مې خوښي، زاړه کلاسیکل سندرغاړي، زه پښتو چې دغې ویډیوګانې اوس زیات په ټي وي چینلونو باندې نه راځي، نو دا یو ډېر ښه عمل دی چې خلک اغال ته اپلوډ کوي او زه ګورم او خوند اخلم.
لندن لس کاله مخکې دوه ځوانانو لاري پیچ او سرګي براین چې د کالیفورنیا په سانفورد پوهنتون کې ډاکټرا اخیسته د ګوګل لاري د سرچ یا پلټنې سیستم وړاندې کړ. په پیل کې د ګوګل ویب سایټ کارونه محدود وو. دغو دوه ځوانانو په لږو پیسو ابتدایي هڅې کولې، خو کله چې په 2004 میلادي کال کې ګوګل د نړۍ په کچه د اطلاعاتو د ورکولو کار پیل کړ، په نړۍ کې د سرچ پلټنې او معلوماتو د ترلاسه کولو په ترګردو سترې ویب پاڼې بدل شو. اوس د ګوګل کمپنۍ په ټوله نړۍ کې تر 1 میلیون د سرور ډېرې دستګاوې لري. هر ورځ تر 1 میلیارد کسان په ګوګل کې پلټنه کوي. نږدې 1.5 لک کارکوونکي لري او نږدې 8 میلیارده ډالره پانګه لري. تیر میلادي کال ګوګل نږدې 1.5 میلیارد ډالر وګټل چې دریمه برخه یې خالصه ګټه وه. نن سبا ګوګل د ګوګل بیس، جی میل، ګوګل خروم، پیکاسا او ګوګل ټاک خدمات نړیوالو ته وړاندې کړي دي. د یوټیوب ملاتړ کوي او په لسګونو نور انټرنیټي فعالیتونه کوي. په دې ډول ګوګل د کمپیوټر په نړۍ کې تر ټولو په اغیزمنې کمپنۍ بدله شوې ده چې ګټه یې هم تر ټولو ډیره ده. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. جانقه علي کوزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په لویدیځ کې په یو بس باندې بمي چاودنه چې د یوولسو کوچنیانو په ګډون شپاړس کسان پکې وژل شوي غندلې ده. چارواکي وایي په بس کې سپاره کسان پرون په هرات ولایت کې د واده له مراسمو څخه راستانه شوي ول چې بس په سړک کې پخښ شوي ماینو خود. د هلمند ولایت چارواکي وایي وسله والو طالبانو تېره شپه د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د پولیسو په یوې پوستې حمله کړې. اته پولیسي وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د هیروینو د تولید شپږ فابریکې چې ارزښت یې شاوخوا درې سوه میلیونه ډالر اټکل کېږي له منځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او دغه مقصد ته د رسېدو لپاره له افغان حکومت او متحده ایالاتو سره همکارۍ ته ژمن دی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر خبرداری ورکړ که چیرې ایران خپل هستوي پروګرام ته دوام ورکړي د پوځي حملې له خطر سره به مخامخ شي. د اروپایي کمیسیون رئیس خوزه مانویل براسو نن د پورونو بحران د اروپایي اتحادیې په تاریخ کې تر ټولو ستره ستونزه وبلله. اروپایي هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې د شخړې په اړه د نوي پریکړې لید لپاره د روسیې او چین د ملاتړ حاصلولو په مقصد په سوریې باندې د سمدستي بندیزونو لګولو غوښتنه لري کړې ده. او اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د نوو یو لسو کورونو د جوړولو پریکړه غندلې ده.
د روان خبرونې بحث زکیا نذیر وړاندې کوي. دا هم دا او دای هم بحث.
د آزادۍ رادیو محترم اوریدونکو السلام علیکم. زه زکیا غیاسی نذیر د نن ورځې د آزادۍ رادیو د بحث قربانی یم. زموږ د دې اونۍ بحث ته ځانګړی شوی چې د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل وروسته به د سولې بهیر څه ډول پر مخ لاړ شي. زموږ د بحث میلمانه دي د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد، لیکوال او کارپو غرزای خوخوګی، او د تغییر امید د ائتلاف غړی انجینر محمد عاصم. لومړی پښتنه د سول د عالی شورا لا مرستیال او غړی څخه ده. هغه د چې خغل مجاهد د استاد ربانی وجل کېدل به د سول پروانو چارو کوم منفی اغیز وکړي؟
په دې کې شک نسته چې استاد محترم شهادت او د هغه نه موجودیت د شورا عالی صلح په قیادت کې به د سول عالی شورا د لپاره یو لوی خلا رامنځته کړي ده. د سول عالی شورا به په دغه لار باندې روانه وي. مګر د سولې د پرته یو بل بدیل نه لرو. زما په عقیده باندې په دې کار کې لږ تجدید نظر ته ضرورت ده، یو درست تکتیک ته ضرورت ده، یو درست تکلار ته ضرورت ده. د اندې لپاره به د شورا علي صلح کارونه باید په ډیر زیات سنجیده او په ډیر تدبیر باندې باید مخ په وړاندې لاړ سي، په داسې توګه باندې چې وسلوال مخالفین واقعا په اعتماد کې واخیستل سي چې دا خلق د سولې لپاره کار کوي، نه د ادغام مجلد لپاره، نه د موږ د تجزیې لپاره. د بې اعتمادۍ فضا باید له منځه لاړ سي.
آیا اوسنۍ تګلاره کې کومې ستونزې وي چې تاسو بیرته ورباندې تجدید نظر کوئ، سره کتنه کوئ؟
ډیر زیات. اول د خپل د استاد شهادت چې د کومې پروسې په نتیجه کې راغلی ده. شورا علي صلح قطعا د دې نه خبر نه ده. دا ډول اهل زلونه یک طرفه چې کیږي دین باید ډډه وسی. یو خبره. دوم خبره دا ده چې د سولې په وړاندې چې کوم مهم خندونه دي، د سولې عالي شورا باید په یو باندې تمرکز وکړي. نمبر 1، د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست دا باید لري سي، تر څو چې د وسلوال مخالفینو قیادت په دغو بندیزونو کې وغه چیرته تلای نه شي، حرکت نه شي کولای. دوهم، د امریکا د حکومت تور لیستونه دا باید لري سي. یو څوک چې د امریکا د حکومت په تور لیست کې وي، په داسې کومنده کې چې یا دی ووژل سي یا دی گرفتار سي، هغه نه شي کولای چې د تا مذاکراتو د میز ته راسي. دریم، هغه انعامونه چې په 15 میلیونه نیولې تر 25 میلیونه ډالر پورې د وسلوال مخالفینو په مختلفو شخصیتونو قومندانانو په سر باندې اعلان شوی دي، دا نامونه باید واپس واخیستل سي. او څلورم، مهم دار چې د غوډې لپاره یو سیاسي اډرس پیدا سي، هغه د قضیې د یو سیاسي جهاد په حیثیت باندې ومنل سي، او د دې لپاره یو دسي ځای پیدا سي چې د نړۍ لپاره د سولې عالی شورا، د افغانستان حکومت، بین المللي ټولنه په ازادي سره وکولای سي چې دا د دې قیادت ته د دې قیادت نماینده ده، او په آزاد فضا کې لغو سره خبرې وکړي، او هغه هم وکولای شي خپل آزاد نظریات څرګند کړي. دغه یوازینی لار ده چې موږ کولای شو یو خپل هدف ته ورسېدو.
ډېر زیات مننه ښاغلی خوخوګی. استاد ربانی د چا لخوا اول د دې پروسې قرباني شو؟ آیا د دې وجل د مننه ورکوي چې دوی د سول لپاره دونه پراخه غېږه خلاصه کړې وه چې هر چا ته اجازه ورکړي تر څو راشي د سولې په پروسه کې له دوی سره ګډون وکړي، او پرته له دې نه چې هغوی تشخیص کی چې څوک دی.
ډیر مختلف فکرونه کیږي او خبرې کیږي، خو یو ډیر لوی نقص چې و د دارالنشانه و چې دغه پټ معاملې کول یا پټ کسان راوستي. اصلا دغه ورق او دغه شیان چې د اسمت الله نه د آډیو ترلاسه شوی دی، دغه دونه لوی پیغام نه درلود چې استاد جناب استاد راغوښتی وای ورسره کتلی وای، دا دونه مهم شی نه و. نو که دغه پروسه واقعتا په مجموع کې وای او د یو استخباراتی پروسس نه او د استخباراتی کانال نه د اجرا سوی، نو دا معلومه دی چې دغه سړی آیا د شورا غړی دی د کویټې کې یا دا یو دوام، آیا د قندار او استوګندۍ کې دا دوه دریم، آیا دا اغیزمن دی چې دغه پروسې لپاره دغه لوی پیغام راولي او بیا استاد سره مخامخ سي. زه فکر کوم چې دلته یو بل ټکی چې ډیر مهم او مخکې جریان درلود، او هغه د قطر کې یا بل چیرې د طالبانو آدرس وو چې هغه ډیر مهم و. په دې چې آدرس کوم معلوم وای، نو دغه سند به رسمي او څوک الچی په نامه یا پیغام رسان لپاره رسمي
ولې دغه رقم ته د کسرنګ چې تاسو هغه ټکو ته اشاره وکړي چې باید دغه د امنیتی پروسس نه تیر شوی وای او په پټه باندې کار کوي، ولې په پټه باندې کار کوي الاتی کې دی شوی وای.
زه فکر کوم چې دلته خو ارچر چې اجرایی کمیټې نو د پول او پیسې او امکانات مالی دغه په لاس کې وي، نو دغه په مصرف کې ډیر دی توانمند و چې مصرف کې، نو دغه پروسه لپاره خپل جرجر افراد راوستي او افراد په اشکال باندې د شخص په نامه راتي او پروسس یې نه ټولول. که دغه مسله مطرح کړې وای شورا ته، نو خود شورا ورته ویل چې دا سړی ماسر نه دی، نو په دې خاطر د دوی د خپل مادي ګټو په استفاده سره یو دوام دا دی چې د دوی د غرور څخه تکبر څخه چې دی آیا دونه توانمند و چې دا ټول پروسس دی خپل کولای شوی. په داسې حال کې چې دا پروسه مطلقا اوس هم زه پیشنهاد لرم د مجاهد صاحب ته او ټول دوستان ته چې د پروسې کوي، دوی باید د استخبارات چینل دا مسله
کله چې استاد رباني وویل شو سرقم ته انګیرنې کېدلې او داسې رپورټونه موجود دي چې کېدای شي د دې تر شا د پاکستان لاس وي. په دې کې پاکستان تر نوې یعنې ستاسو په نظر باندې په دې کې پاکستان نه وښکل
پاکستان یا بل هیواد بارنیانو په دې کې اتمن بارنیانو ښکېلو هلته کړی ایسته او هغه کړی هغه کړګړنې کړی چې په پاکستان کې فعالیت کوي هغه لاس هم به او د بارنیانو لاس هم سړی نیسي ویلی چې نه به و. په دې چې استاد څو وخت مخکې اعلان یې وکړي چې دغه بارنیان خپل سر باندې مذاکرات باید په قطر جرمني او بل چیرې ونه کړي، ځکه چې اوس شورای صلح جوړ شوی دی او د دغه کانال نه باید مذاکرات وسي. دا یو. او بل چې استاد په تهران کې یعنی ورکه او عالم بشریت ته مسلمانان ته امت مسلمت اعلان وکي چې مسلمان وادونه راضی چې سره یو سو او د دغه انتحار او د ځان وژن کې په مقابل کې یو شرعي فتوا ورکو، ځکه چې د اسلام بدنامي دي. دا به د بهرنیانو د زغم وړ نه.
انجینر صاحب اسم کله چې استاد ربانی ووجل شو، نو د تغییر او امید ائتلاف په بیړه باندې ویل چې باید له وسلوال طالبان سره د سولې خبرې اترې بندې شي، آیا د دوی علت څه و؟
ائتلاف ملی تغییر او امید تر اوسه پورې کوم رسمي بیانیه په دې مسله ورکړې نه دي، او د ځینې احساساتي بیاناتو په ترڅ کې کوم چې د استاد جنازې د تشییع په مراسم کې یا یو ځای بل ځای ځینې اظهارات که شوي وي، هغه زموږ رسمي موقف نه دی او هغه خبرې تلویحا ویل شوی دی.
ښاغلی اسم، آیا تاسو غواړئ وروسته له دې نه چې استاد رباني ووژل شو غواړئ چې په دې شکل باندې دغه مذاکرات له وسلوال طالبان سره پر مخ لاړ شي؟
په دې موضوع کې ځینې ټکي دي چې په هغه باندې باید د سر نه تجدید نظر وشي او په اصل پلان او پالیسي کې باید د سره غور وشي، او دا کوم پروسه چې په لاره اچول شوی ده په دې کې باید بنیادی تغییر راشي. ملاحظات کوم ځای کې دي؟ ملاحظات دغلته دي چې کوم کار چې زمونږ حکومت شروع که او د مشورتي د سولې د مشورتي جرګې د دایریدو نه پس شورای عالی صلح جوړ که، دا د وخت نه مخکې یو خبره وه. یعنی دغسې یو اقدام او دغسې یو کار ضرور و چې پس د دې نه کله چې طالبان شنه چراغ ښودلې وی اصل تفاهم و مذاکرات تو ته چې د دولت سره حاضر دي چې تفاهم و مذاکره وکړي، دغه جنگ او کشالې ته د مذاکراتو له لارې پای ته رسایی حکومت پکارو چې دغسې یو کار کړی وی. نو په هر صورت هغه اقدام یو ناسنجیده اقدام کنه و با حداقل احساساتی اقدام یا خبرساز اقدام و سمبولیک اقدام و دولت پلا را واچول.
ای دغه شورا چې تر اوس مهال کوم چار مخ ته وړی دی، تاسو په دغه چار باندې تر کومه حد راضی یاستئ؟
د شورای عالی صلح للار حکومت دغه سه تلاشونه وکړه چې د طالبانو په صفوفو کې تماسونه دوی برقرار کړه، ځینې خریداریان شروع کړه او طالبان پروژه جوړ کړه د شورای عالی صلح دارالانشا په ټول ولایاتو کې، او پیسې ترتیب کړه او تنظیم یې ونیو د خارجانو په همکارۍ، او بیا د طالبانو مراکز او نظامی کوم موجودیت چې په هر منطقه کې و هغوی ته ولاندیز وشو که تاسو موږ سره یوځای شئ، دومره پیسې درکوو، دومره وسلې درکوو، دا کوو، دغه منصبونه درکوو. دغه مسله طالبان لاپس جدی که، او طالبان د حکومت او د بین المللی جامعه په عزایم باندې شکمن شو.
ولی
ځکه چې د دې په عوض دوی طالبانو سره برای راست د تفاهم دروازه خلاصه کی، اوس هغوی اوچت شوی دی د ډالرو په واسطه طالبان په پیسو اخلي، خامخا هغوی ته بې اعتمادي پیدا شو. این دا منفی ټکی دی چې د دې پروسې په چلولو کې کارول شوی دی.
ای دوی هغه طالبان واخیستل داس واسطنات لري که څنګه کوم
چې هر ورځ دوی خپل اعلان ای چې دومره کسان راغله موږ ته تسلیم شو، تلویزیونونو کې خی دا بازاره توپک خی چې دا د طالبان هغه توپک د طالبانو دی، خدای خبر چه اغوی سوک دی. پا دی مسئله کم گوره چه دلت صادقانه کار شوی ندی، او پروسه تر اوسه پوری چه او کالکه گی جاری ده او تلاشون ادامه لری، اگه لازم نتایج متاسفانه ترشانه لر.
دیر زیادت من خیقل مجاهد تاس چه دغه شورا جوره کرده، ای تاس تر اوسه پوری ده دغه شورا پا جریان که چه پن یعنی منطقوی سطح بانیم ده شورا لپاره حمایت تر لاسه کرده دی، ای تاس لکم وصلوال مخالفین و سر لمشران سر تماسونه تین کری دی کنه، او رست ده استاد ربانی لوجلو که چیره تماسونه تین کری وی ده اغوی برگون ده دغه شورا ده فعالیت ده سرنگوالی پارست شیوه؟
او سپوری دی طالبان و دی اسلامی تحریک دی قیادت سره، دی مشرتابو سره، یا دی حزب اسلامی دی قیادت سره، دی مشرتابو سره پشت دیده دی. قطعا دی خبری ندی سوی، مذاکرات ندی سوی، کم مسائل ندی مطرح سوی. البته دی سول عالی شورا پدی که پدی حسو کی و چی دی اعتماد دسی و فزارا منسته کی سی بیل آخیر دی طالبان و اسلامی تحریک دا فیصله و کوی چی دی افغانستان مشکل نه د نظامي لارې نه بلکې د سیاسي لارې بهر حل سي. په دې هڅو کې موږ په دې باندې روان یو. دوم خبره دا ده چې طالبانو ته تر اوسه داسې خاص امتیاز چا نه دی ورکړی. هغه نمونه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو نوتلي دي، هغه یو هم د طالبانو په سب کې نه ده. هغه ټول هغه خلق دي زما په شمول باندې چې په کابل کې ناست دي، او زما په شمول باندې هر څوک چې په کابل کې دی، پخوانی د طالبانو د اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت سره کار کړی و، هغه د طالبانو نمایندګي نسی کولای، نه د طالبانو نمایندګان دي، او همچنان دوی ویلي دي چې دا خلق زموږ نمایندګان نه دي. دا د هغو په جمع کې وراچول درست کال نه دی. نو تر اوسه پورې سولې شورا وختل چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي.
دغه د اعتماد فضا به څونه وخت کې او نور وخت نیولو چې باید رامنځته شوی وای، او په دونه وخت کې ولې ونه شوه؟
د اعتماد فضا په وړاندې باندې څو مسایل چې هغه خنډونه دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست په دې لړ کې د سولې عالي شورا هلې ځلې کولې، نتیجه یې دا وسوله چې د طالبانو لیست د القاعدې د لیست نه جلا کړل، چې یو تعداد هیوادونو به د تل لپاره د دې ښکارندویانه به کوله موقف یې نیول چې موږ د القاعدې سره د تورستانو سره مذاکرات نه کوو. بالآخر بین المللي ټولنه په دې باندې قانع سوله چې القاعده څو نور دي او طالبانو اسلامي تحریک بل څه دي، د هغوی جنرال دین جلال دل سره باید مذاکرات وسی. دا یو غټه لسته راولنه و چې د سولې عالی شورا تر لاسه کړله. موږ غواړو چې امدغه موانی چې په لار کې دي، چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست، د امریکا د حکومت تور لیستونه دي، د ځینې قومندانانو په سر باندې ډالري انعامونه دي، او هم چنان د طالبانو اسلامي تحریک په یو سیاسي جهت باندې په رسمیت باندې پیژندل دي. په دې لړ کې موږ کار کوو، او په دې لړ کې ډیر کار سوی ده. موږ وختل چې د سیمې په هیوادونو کې چې ته یو ځای پیدا کړو چې دوی د زیرزمین نه روی زمین سرګنسی هغه خپل نماینده ولري، خپل مشر ولري، او د هر چا سره آزاد خبرونه وکوي. ولې تر اوسه پورې دا کار تر سره نه دی رسیدلی؟ په دې کې د سولې عالی شورا جریان لري، ابدا هلې ځلې کوي.
ښاغلی مجاهد، تاسو ویل چې مونږ مثلا سیمه ایز کچه باندې ملاتړ هم ترلاسه کړ دی او په دې کې هم د نړیوال کچه باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او سازمان هم وښود. آیا تاسو په دې غړ باندې راته وایئ چې دغه نړیوال ټولنه تاسو ول دې ته نه قانع کول تر څو چې تاسو دغه شورا جوړه کړه او له وسلوال طالبان سره د خبرو اترو په هدف باندې جوړه کړې ول مغوی دې ته نشوي قانع کولای په ډېره سر موده کې چې تر څو هغوی هغه غوښتنې چې د تاسو د خونه دي او د طالبانو د خبرو اترو مخه یې ډب کړې ده هغه ورنه لري کوي او دوی راشي په دې اړه باندې زر خبرې وکړي.
ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. دا هماغه نقص و چې د سولې د عالي شورا پاره کاری پلان کې درلوده موږ به د اندې لپاره دغه نقص په دې کې موجود دی. دا به ان شاء الله تعالی ریکو د سولې د عالی شورا په تګلار باندې د غوی په کړنو باندې په پلان باندې به د تاکتیک باندې به تجدید نظر کوو. د سولې عالی شورا باید هم دغه نقطې ته متوجي شي چې بین الملل ټولنه په همدغه نقاطو کې له ځان سره هماهنګ کړي د اعتماد یو فضا رامنځته شي تر څو چې دغه یو فضا رامنځته شي چې د طالبانو اسلامي تحریک او وسلوال مخالفین د غوی قادت د زیرزمین د روی زمین راسي او مخ باندې هغه مطالبات چې دی دی او یا مطالبات د افغانستان حکومت او د بین الملل ټولنه دي هغه د مذاکرات په میز باندې مطرح شي تر څو چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تلپاتې سولې رامن.
خپلې خواخوږي په داس حال کې چې په افغانستان کې لایوي خونه جګړه روان ده او لبل خونه له وسلوال مخالفینو سره خبرو اترو لپاره یو شورا جوړه شوې ده. په دغه شرایطو کې دغه ډول دي چې وسلوال مخالفین سولې ته مغاړه کوي او هغه د افغان حکومت غوښتنې او خبرې ومني او دغه سره یو ځای شي. نو په دغه شرایطو کې باید دغه د سولې علي شورا سره ډول تاګلار خپل کړی وي تر څو یو ځل اوربند شوی وي او هغه وسلوال مخالفین چې په جګړه باندې بوختي اغوی راغلی وای او افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې مختوري وای د سکومبل میکانیزم وو.
تاسو ډیر ښه سوال دی. په عملی شکل باندې د مخالفین سره د اړیکه او د اغوی راوستل یا د اغوی لپاره د یو میکانیزم د تفاهم امکانات اټس تر سره سوي نه دي ځکه چې اترو سپورې دي د طالبان د قیادت او د اسلامي د قیادت سره مستقیما د سولې علي شورا البته تماس نه دی نیولې ک نور د دولت نور اورګانونه نیولې هغه دی پر تړاو نه لري. اما دغه لپاره باید دارلینچا اصلا یو اړخ جوړ کړی وای چې هغه د قومي مشران سپینجری علما او هغه کسان چې الته اړیکې لري یا توان لري چې تک کولای شي مثلا احمد خان د کندهار دی ولسوالی یو سپینجری دی تلای شي کوټه تلایسی مثلا الته د ارچا سره کښېناستایسي دغوی کورو ته تلایسي مذاکرات کولای سي هغه دغوی الی دلته باید انتقال ولای سي دایو بل کلبی د هلمند څخه مقصود هغه ځاینه چې یعنی د هلمند اورزګان زابل قندهار نیمروز پکتیا پکتیکا غزنی بیا ننګرهار کونر او لغمان او نورستان دغه ولایت چې په خط کې د اول د جنگ قرار لري دغه مشران سپینجر باید په یو شکل باندې د خپل اړیکې پر اساس باندې تللوی او غوی سره مذاکرات کړی وای په شخصي شکل. یو دا دی چې یو طرف اوس د شورای علي سوله چې ارڅونه څوک وای چې دا د دولت ارخ نه دی، دا دولت ارخ دی، یو خوا د دولت دی، یعنی دا نس کې دی چې الچی یا دریمګړی بل قوت باید رامایسته سي چې هغه د دوی الی راورسي چې هغه څه وړي. مثلا اوس ته طالبان په وسنې دریس کې یو څه تغییر راغی، بدلون پدې کې و چې طالبان په خو ول چې بارنیان باید ووزی بیا موږ مذاکرات کوو، اوس وای د بندیان په سر باندې موږ مذاکرات کوو.
خغله خو خوګي دغه چې تر اوسه پر دغه ډول چارش تاسو لکه څنګه چې پیشنهاد کچ باید دغه چارش شوی وای دغه چې شوی په دې کې د چا ملامتي او د چا سستی ده.
زه فکر کوم چې داسې چې تعلقی نه سي چې موږ د دارلینشا سره مخالفت لرو، هیڅ مخالفت نه لرو. زه فکر کوم چې د دارلینشا کمیشت د کار دی ځکه چې سستی هغه وکړه.
ډیر چاته مننه انجینر صاحب. اسم کچېره د سولې علي شورا چار لکه څنګه چې په تیر یو کال کې هم دا ډول روان وي ورسره د دین هم هم د ډول په مخ باندې ولاړ شي د پوزیشن چنونو خبرګون بچي وي د ډول کړنو پر وړاندې.
زما خو خپل شخصا پیشبینی دا دی چې خامخا د عالی شورا په چوکاټ کې نیک خلک او د افغانستان په سطح مشران الته راټول دي. خامخا هغه کوم وغواړو کونه غواړو په خپل کارکردګي او پلان او پالیسی باندې نظر ثانی کوي که تجدید نظر ونه کې خامخا د سیاسي نظر خاوندان په ټول ملک کې علما پوهان سیاسي ګوندونه او ائتلافونه هغه خامخا خپل نوی نظریات او لاندیزونه دغه شورا تم شاید وکي حکومت تم وکي نور تم وکي چې په دې مسله باندې د سره باید تجدید نظر وشي په نوی پلان او پروګرام باندې باید کار شروع وشي.
خغل مجاهد ک تاسو راته وي ورس لدی نه به د سولې د عالی شورا لا وسلوال طالبانو د دقیق ادرس او د غوی درښتینولې لپاره څه ډول میکانیزم په پام کې ولري ترڅو بیا د سولې د عالی شورا چارواکي یا غړي د ډول پیښو او د مخالفینو قرباني نشي
او ترڅو چې دغه د بی اعتمادي فضا نه یې راکم سوي نو دا ډول توقعات په د افغانستان د خلکو د سولې د عالي شورا سره مشکل وي. ډیر چې په دغه میز ذمهدار یا په دغو سیاسي بحثونو کې یو شی غایب دی، هغه د طالبانو د اسلامي تحریک یا د حزب اسلامي هغه اداره چې په دې مملکت کې د 340 هیوادونو اساکر موجود دي، د دوی په موجودیت کې او د هغوی د سرنوشت نه معلومولو په صورت کې په ډېر سادګۍ باندې د افغانستان د سولې د عالي شورا سره د افغانستان د حکومت سره په یو میز مذاکراتو باندې کېنستل دا یو اسانه خبره نه ده. بناً د سولې عالي شورا باید د بین المللي ټولنې سره په ډېر صراحت باندې د افغانستان په مستقبل، د افغانستان په استقلال، د افغانستان کې د افغانستان په هغه اسلامي هویت باندې په ډېر صراحت باندې خبرې وکوي او په دې لړ کې وسلوال مخالفینو ته اطمینان ورته ورکړي.
آیا دې ته وایي داسې ځینې شخصیتونه لکه اسماعیل خان داسې رقم تورته وړاندې شوي دي، آیا د دې شورا مشر کېدای شي یا به د تاسو داسې وړاندیز ورته شوی دی چې د تاسو د شورا د غړو څخه به وي او که به نه بیرونی یو بل شخصیت وي سپینګیری کسب وي؟
دا ټولې خبرې قبل الوقت مسله ده. په دې باندې رئیس جمهور خپل باندې ویلي دي چې موږ به د ملت سره مشوره په باندې کوو او په دې کې موږ غواړو چې د سولې د عالي شورا غونډه راو غواړو په دې باندې مفصل بحثونه وسي. البته دومره خبره زه هم کولای شم چې د سولې د عالي شورا پر اساس کې داسې یو شخص راسي چې نسبتا د افغانستان د حکومت د وسلوال مخالفینو او د بین المللي ټولنې لپاره قابل د اعتماد او د اعتبار وي.
ښاغلی مجاهد، مخکې له دې چې ستاسو د شورا لپاره مشر وټاکل شي، آیا تاسو خپل چارې د سولې لپاره خپل چارې جاري وساتئ که نه په ټپه به ودروئ؟
تر اوسه پورې خو د سولې عالي شورا خپل کارونه کما فی سابق ادامه ورته ورکوي، هغه روان دي. البته موږ څومره چې زر ممکنه وي په دې کې به د تجدید نظر لپاره هم د ولسمشر سره مشوره کیږي، هم د سولې د عالي شورا د غړو سره مشوره کیږي چې یو نوی تګلار رامنځته.
آیا مخکې له دې چې رئیس مو وټاکل شي، تاسو به دغه تګلار کې تجدید نظر کوئ که څنګه؟
نو د خو د د عالی شورا ذات البینی مشورو پورې اړه لري او د رئیس جمهور د نظراتو پورې اړه لري. دا
تاسو نظر څه ډول دی؟ آیا مخکې لغې نه وشي کورسته
موږ خو یعنی د سولې د عالی شورا د خپل د چوکاټ او د جوړښت په نظر کې لرلو سره موږ خپل چارو ته ادامه ورته ورکوو، ان شاء الله تعالی کار به ادامه لري.
ښاغلی خواخوږی، آیا د سولې عالی شورا باید د دې په خاطر باندې ترڅو چې دغوی مشر ټاکل کیږي او هغه معلومیږي ترڅو چې چارې مخته وړل کیږي، آیا دوی په خپله تګلاره کې بدلون راولي څومره بخوي؟
زما نظر هم دا دی چې باید په خپل تګلار کې باید تغییر راولي او کوشش وکړي ژر تر ژره هغه پروسه چې د سولې لپاره په ګټه دی هغه تصمیم باید ونیول سي او ژر تر ژره دا د سولې پروسه بیرته پیل سي، یعنی ونه دریږي په ټپه ونه دریږي، نو اتمن تغییر باید راولي.
ښاغلی مجاهد، به تاسو ته راشو، د وسلوال طالبانو د ادرس پیدا کول لپاره په قطر کې یو د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره هڅه شوې وه، آیا د دغه دفتر د پرانستلو چارې به څه وخت نهایي کیږي ترڅو په افغانستان کې لوسلوال طالبان سره د سولې د خبر اترو لپاره یو دقیق ادرس پیدا شي؟
تر اوسه پورې دا خبرې په ابتدایي پړاو کې دي، یوازې د مطبوعاتو په سطح باندې موږ د دې نه زیات معلومات لرو. د طالبانو د اسلامي تحریک او د بین الملل ترمنځ نه تماسونه وجود لري. کدا ډول یو ادرس رامنځته شي، دا ډول یو مرکزیت موجود وي، زما په عقیده باندې زموږ د سولې په وړاندې باندې زموږ کارونه ډېر اسانه ولای سي.
تر څو پورې به تاسو منتظر وای چې ته یو مملکت تاسو ته ځای درکړي او تاسو د هغوی لپاره یو دقیق ادرس پیدا کړئ د وسلوال مخالفین لپاره تر څو هغوی ته نماینده خپل کینوي او تاسو ورسره وشي خبرې ورسره وکړي.
تاریخ ته په کتو سره او د سیمې د حالاتو ته په کتو سره زما په عقیده باندې یو تحديدي زماني ټاکل دا به زما د معقولیت نه باندې خبره وي. که موږ د سولې پروسې ته د جهان وګورو، هرې پروسې لس کالو، پنځه لس کالو، شل کالو په وړاندې باندې درلودل دي. دا هم یو پیچیده مغلقه پروسه ده، دا وخت واړی موږ نه سو کولای چې په ډېر محدود وخت کې یو چاته
کېدای شي. تاسو راته وایي چې مثلا تر څو نه وخت پورې به د سولې چارې په افغانستان کې یا هغه وسلوال مخالفین چې ادرس معلوم نه دي، کېدای شي د تاسو د لوځلو په لمخې تر څو نه وخت شي خوندونه پکې پراته دي، دا غوی ادرس به پیدا کړي یا غوی به راشي د تاسو سره خبرو ته کینی؟
زکی خورې د ملا نصرالدین نه چا پوښتنه وکول چې پلانې کلته به څومره وخت کې ورسېږم؟ درې واره سوال جنو کو جواب ورنه تورو را په دومره وخت کې ورسې وای وخت مخکې ویل نه راته ویل وای ستا سپیډ راته معلوم نه و دې کې زموږ د بین الملل ټولنې همکاري سپیډ راته معلوم نه ده کړ څومره چې همکاري د بین الملل ټولنې همکاري د سیمې د هیوادونو همکاري او د افغانستان د حکومت همکاري موجوده وي په هغو سرعت باندې به دا پروسه یو نتیجې ته رسیږي او سیاسي حل به رامنځته کیږي تر څومره حده پورې سي کمی د اخلاص موجود وي کمی د نیت موجود وي په همدومره انداز باندې به دا پروسه وروسته کیږي او دا به خنډونو سره مخامخ کیږي
ښاغلی مجاهد یو بل پوښتنه تاسو د نړیوال ټولنې اخلاص څخه یادونه وکړه تر څو چې تاسو دغه هڅې پیل کړي دي د هغوی اخلاص تاسو خو معلوم شوی څنګه د اخلاصي
یو تعداد نمونه یې د بندیزونو د لیست نه ایستلي وای که څه هم دا باید شپږ کاله مخکې ایستل سوي وای دا د دې په عدم اخلاص باندې دلالت کوي د طالبانو د القاعدې نمونه یې سره جلا کړي دي دا یو مهم پیشرفت ده په نور تقریبا د هماهنګي په لحاظ باندې بین ټولن تر اوسه پورې همکار ده بین المللي ټولنه هم دی واقعیت تر رسیدلې ده چې په نظامي رګر کې موږ نس کولای چې وسلوال مخالفین مات کو اوس دی هم تر سپو مور غلي دي کار پای ټولنه ده کنا ته د لدینه باید وسلوال مخالفین هم د افغانستان حکومت درسته استفاده وکوي چې 2014 پورې دغه سیو فضا را منست سي چې نور به دي د اصلا جنگ ته ضرورت پات نه سي
ډیر زیات من انجینر صاحب هم په د افغانستان د امنیتي ستونزې چې د ټول لپاره یو لوی ګواښ شي دا آیا اپوزیسیونونه به په دې پروسه کې د سولې عالی شورا سره مرسته وکړي تر څو وسلوال طالبان سره د هغوی په اډرس په پیدا کولو کې آیا هغوی به هم ورسره مرسته وکړي په دې پروسه کې او که هغوی مرسته وکړي د هغوی مرسته به څنګه ګټوروي د سیاسي اپوزیسیونونو
ګوري تر اوسه پورې طالبان اصل تفاهم او مذاکرات او د پاره کوم آمادګي خوده لنه دي
د دغه میکانیزم د جوړولو په برخه کې دغه لکه سره چې ښاغلی مجاهد وایي چې موږ غواړو په دې کې بدلون راولو آیا تاسو ورسره مرسته وکړي
عرض کوم دا یو بهانه ده طالبان یو لوی جنگ جاری ساتي په وطن کې او شروع کړی دی او رهبری کوي دغه جنگ د کوم ځای نه رهبری کوي چې مونږ وایو چې دغه آدرس معلوم نه دی او بین المللي جامعه د دغه مخنیوي نشه کولی په هر صورت دغه آدرس معلوم دی او بل مثال داده چې دلته خو حزب اسلامي وسلوال مخالفت د نظام سره او دولت سره لري هغه کولی شي چې په مستقیمه توګه هیئت ولېږي افغانستان حکومت سره بین المللي جامعه سره شورا عالی صلح سره مخامخ خبره وکي او خپل وړاندیزونه مطرح کړي
او د
یقینا هغه خبره وکي دغه آدرس معلوم دی ضرور نه ده چې قطر یا بل ځای یا بل ځای مو وایي چې هغه آدرس معلوم دی
تاسو ورسره مرسته وکړئ سیاسي اپوزیشنونه
یو وړ طالبان حاضر شي مذاکرات د پاره دغه خبره معلوم شي بیا موږ خپل آمادګی نیسو چې سرنګ صلح غواړي او سرنګ صلح کوي بیا طبعا افغانان مکلف دي په دې مسله کې خپل آمادګی وخی د خپل وطن
خوږی د ورستې پښتنې په توګه باندې آیا د وسلوال مخالفین چې جنگ کوي خصوصا طالبان هغه قدرت غوړي کنه دوی د غونډې هیوادونو د استخباراتي کړې په منګولو کې ګیر شوی دی او هغه وسدان شر تر خلاصولو مثلا کرم سالم برادر دی کله چې هغه وخت چې د افغان حکومت سره سول وکړي او د پاکستان استخبارات ور باندې خبر شو هغه ونیول وبندي کړ آیا دا ډول هغه خوب په دې ډول جال کې نه وی راګیر شوی
ډیر ښه سوال ځکه چې اوسنۍ شرایط کې دغه مل برادر چې غوښتي امن جرګې تراسي او ویل کېده چې 1300 کسان سره د راضي اشتراکي په امن جرګه باندې دغه پر جوړسي او پاګه کې عادی د دوی لخوا ټینګسو پر نشو دلسو زه په دې مطمئنم چې الته هر چیرې چې سړی هر هیواد کې ژوند کوي دا غوي کړي د څارګړي ادارې استخبارات پاغزای کې اتمن د سړي باندې تاثیرات لري او تاثیرات لګولای سي نیولای سي وجلای سي دا مشکل نه دی پاکستانيان ته چې هر څوک باندې لوبه وکي په هر شخصیت باندې
یعنی وسلوال طالبان په لوبه کې راګر شوی دی په لوبه کې راګر شوی
مطمئنا بل چیرې آدرس پیدا سي زه فکر کوم چې کالته ورسيږي او د دې بیا د الته سړي په یوه چې د دې مقاصد څنګه دي او د دې نیت څنګه دي چې الته یو آزاد سي چې دې څوي
ډیر زیات مننه ښاغلی مجاهد ورستۍ سوال مې له تاسو څخه دی آیا تاسو چې د سولې چارې پر مخ وړئ آیا تاسو کولای شئ د استخباراتي کړیو کې چیرې هغه طالب مشران چې د استخباراتي کړیو د ګاونډي هیوادونو په لاس کې واغوي د خلاص کړي او سوله ورسره وکړي دا توان لري
متاسفانه زه دمره ویلی سم چې نه سول د سولې عالی شورا او نه د افغانستان حکومت دمره واک لري چې د طالبانو د اسلامي تحریک د حزب اسلامي ځینې شخصیتونه چې د پیغو باندې لاس اچول کیږي او د بیا دفاع وکړي سي آی کا چې د افغانستان حکومت دمر قدرت او توانایي درلودي چې خپل اتباع کولای شوي چې وی ساتي یا د سولې عالی شورا دمر قدرت درلودي چې خپل اتباع وساتي ول چې څنګه غنا توان دي موږ د بین الملل ټولنې
نو څنګه به تاسو له کوچ تاسو ناتوان یاستي
ما مخکې تاسو ویل چې موږ د دریو اړخونو اخلاص او صداقت اړه لرو د افغانستان حکومت د بین الملل محلي ټولنې هم چنن د طالبانو د اسلامي تحریک دي وسلوال مخالفینو تر څو چې دغه درې ارادي په یو نقطه باندې سره راټولې سوي نه وي تر یو پورې ډیر مشکل وي چې په افغانستان کې د حالت منستسي او دا حل زول ته ضرورت لري.
ښاغلی مجاهد په دې اړه به تاسو له نړیوال ټولنې سره څه وخت جدي خبرې پیل کړي ام دغه ډول جدي خبر لکه څنګه چې تاسو وایئ چې باید دغه تضمینونه موږ تر کې وسلوال طالبان ته ورکړي ارادې باید قوي وي څه ډول څه وخت
سولې عالی شورا سالګره پر کیږي د سولې عالی شورا مجبور ده چې په خپل تګلاره کې بدلون راولي او دا بدلون به پم دغه نقطه باندې وي چې موږ به دسی یو درسته ستراتیژي او تاکتیک په کار باندې واچو. یو اسان خبره خو یاد ده چې د سولې دفاع د افغانستان حکومت ادرس معلوم ده د سولې عالی شورا ده دوه ادرس نور په کار دي چې پیدا سي بین المللي ټولنه چاته څلوک هیوادونه لته موجود دي هغوی باید یو مشخص ادرس دي لپاره ولري چې موږ ورسره خبرې وکړو. د طالبانو لپاره باید یو مشخص ادرس پیدا شي چې له سره خبره وسی دغه درې ادرس چې پیدا سو زما په خپله باندې په ډیر اسانه باندې کولای سو موږ په شرف توکو.
ښاغلی اسیم تاسو ستونز ته په کتو سره آی د سولې د روانو هڅو ته تاسو په کوم سترګ باندې کوري فقط کله نظر ته وای
ک مسائل هم دغه سی ادامه پیدا کی بید کوم تغییرات او بدلون طبعا خوشبینی شاید په قیمت ره نه وی.
قدرمن اوریدونکو زمونږ د خبرونه وخت په همدې ځای پېته ورسید. الله مو عمل
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.